سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې د سفی ولاستان ایگزام د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست. ویم فایل په خبرونو کو د پاکستان د بهرنی چارو پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاویل بوټو زرداری د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د موقت حکومت پر پالیسۍ د نیوکې په ترڅ کې ویلي باید د ملکی افغانانو او ترهګرو ترمنځ توپیر وشي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې بلاویل بوټو زرداری پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل د افغانستان کډوالو د ایستلو په اړه د حکومت پالیسۍ یو لړ پوښتنې راپورته کړي. د ټینګار وکړ چې د خلکو پر خلاف اقدامات د هدف په ترلاسه کولو کې هیڅکله مرسته نه شي کولی. د پاکستان حکومت د اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې له خپلې خاورې 1,000,000 بیا اسناد کډوال باسي. په پاکستان کې له افغان کډوالو سره زیګ چالنج د بشري حقونو د ټولنو او ملګرو ملتونو له انتقادونو سره هم مخ شوی دی. نږدې 3,00,000 افغانان په تیرو 10 ورځو کې له پاکستان خپل هیواد ته تللي. دا خبره په تورخم او چمن کې پاکستاني چارواکو ازادي راډیو ته کړې ده. د راپورونو له مخې په تورخم باندې شاوخوا 2,10,000 افغانان او په چمن باندې 15,000 افغانان د نومبر له لومړۍ تر دې دمه خپل هیواد ته اوښتي. د طالبانو چارواکو ویلي د راستنېدونکو افغانانو نوملیکنه کوي او په موقتي کمپونو کې میشتوي. له ایران څخه د طالبانو د حکومت د 3 کسیزه پلاوي له راستنېدو وروسته د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت سرپرست وزیر ملا عبدالطیف منصور نن تهران ته تللی. ښاغلي منصور د شنبې پر ورځ په اکسپانه کې لیکلي د دغه رسمي سفر په ترڅ کې به له ایراني چارواکو سره د برېښنا د هوکړې د نوي کولو په اړه خبرې وکړي. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران د افغانستان لویدیځو برخو ته د اړتیا وړ برېښنا ورکوي. اخو د طالبانو د حکومت اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ایران ته له شپږ ورځني سفر وروسته د جمعې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له ایراني چارواکو سره د سوداګرۍ، صنایعو، ترانزیت، قانون او د ریل پټلۍ په برخه کې بیلابیل تړونونه لاسلیک کړه. ایران د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له طالبانو سره ډیپلوماتیکه راشه درشه لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وایي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روان کړکېچ د دایمي حل لپاره باید د سولې او نړیوال کانفرانس جوړ شي. ښاغلی اردوان دا څرګندونې نن د سعودي عربستان پلازمینه ریاد کې د عرب لیگ او اسلامي وادونو د همکاریو سازمان ګډې غونډې ته په وینا کې وکړې. د دې غونډې ګډونوال مشران غواړي اسرائیل دې ته واڅوي چې په غزه کې د دښمنۍ عملیات پای ته ورسوي. ترکیه چې په غزه کې روان بشري بحران له کبله پر اسرائیلو انتقادونو ته زور ورکړی، د اسرائیل او فلسطین د دوو دولتونو د حل لارې پلوي دی او د حماس ډلې یو شمېر غړو ته هم پناه ورکړې. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په لندن کې نن د فلسطینیانو په ملاتړ پراخ لاریون روان دی. په عین حال کې یو شمېر خیاړخو توندلارو مظاهره چانو له هغو پولیسو سره نښتې وکړې چې د دې دوو ډلو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره یې پراخ تدابیر نیولي. ویل کېږي د فلسطینیانو د پلوي لاریونوالو شمېر سلګونه زرو ته رسیږي. د دوی پر ضد خیاړخي توندلارې ډلې هم په داسې ورځ چې برطانویان یې د جګړې د ګډونوالو په یاد لمانځي د لندن سړکونو ته راووتل. د لندن ښاري پولیس وایي په ځوابي مظاهره کې یو زیات شمېر کسانو ګډون کړی چې له دوی سره یې په تاوتریخوالي سره چلند وکړ. پولیس وایي دې کسانو ته به د فلسطینیانو له پلوي لاریونوالو سره د نښتې اجازه ورنه کړي. او د کرکټ مینوالو ته همدا چې نن د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې خپله وروستۍ نهمه لوبه په انګلند باندې وبایلله. د انګلستان ټیم 338 هدف ټاکلی او پاکستان ټوله لوبډله په 244 منډو وسوځېدله. تر دې مخکې هم د آسترالیا او بنګلادیش ټیمونو لوبه وکړه چې آسترالیا د 8 وکټو په توپیر لوبه وګټله. آسترالیا د بنګلادیش لخوا د 306 منډو هدف د دوو لوبغاړو په سوځېدو په داسې حال کې پوره کړ چې میچل مارش 100 منډې جوړې کړې وې. خبرونه مو واورېدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته دغه پروګرام کې اوري چې افغان کډوال چې له پاکستانه راستنه شوی دی وایي لګڼو ستونزو سره مخ دي.
مونږ ډېر مشکلات لرو. د کوم ځای نه شروع کو؟ کور نه لرو. مونږ چرالو کم از کم 2 هفته مونږ وګرځېدل چې کور پیدا کو. او کور چې پیسې نه وي صحیح کور درته نه ملاوېږي. اور اور ګرځو کارو پسې، کار نشته.
د کرکټ د ملي ټیم سفر پای ته ورسید. افغانان یې په اړه څه وایي؟
ان شاء الله په راتلونکي کې باید د جام د ګټلو لپاره افغانستان ټیم لا زیات کوشش وکړي او په دې سفر کې هم وکول شي افغانستان چې سلور او پیاوړي ټیمونه ته پکې ماته ورکړي.
زموږ توقعات کوم دا غوینم دوی پورته لوبي وکړي.
د غزې د بریدونو په خاطر په اسرائیل باندې فشارونه زیات شوې دي. نور مطالب هم لرو، هله تر پای مو تعقیب کړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته، د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د همدغه کال تر پایه پورې هلته د میشتو افغان کډوالو د اقامت کارتونه تمدیدوي، خو په پاکستان کې یو شمیر پاتې افغان کډوال وایي چې د دې کال تر پایه یوازې دو میاشتې شاوخوا پاتې دي او دوی په دومره موده کې خپل جایدادونه، کورونه او سوداګري نشي ختمولی او په دومره لنډه موده کې دوی ته ستونزمنه ده چې له پاکستان څخه ووزي. پاکستان سربیره پر دې دا کار کړی چې هلته د 1,000,000 ولکه د دوی په خبره بیا اسنادو کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی.
د پاکستان د حکومت له دې اعلان وروسته چې په دې هیواد کې د کډوالۍ اسناد لرونکو افغانانو د استوګنې موده د روان میلادي کال تر وروستۍ نیټې پورې غځولې ده، یو شمیر افغان کډوال وایي دا موده ډېره کمه ده او دوی وتلو ته نشي چمتو کېدای. د دوی په خبره دلته پراخ کاروبارونه دي او راټولېدلې وخت ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې د کال پای ته نږدې یوه نیمه میاشت پاتې ده. د خیبر پختونخوا د پېښور ښار په بورډ بازار کې یو افغان کاروباري عبد الله نصري ازادي راډیو ته وویل
کم از کم مونږ ته افغان مهاجرینو ته چې دوه کالم وخت ورکړي نو دا هم کم ده، ځکه کاروبارونه دي، روزګارونه دي، دوکانونه خلکو اغېستې دي. هر یو دوکان نن سبا یو عادي دوکان 40,000 to 50,000 روپو پورې قیمت لري، همداسې ګاډي اغېستې دي، ځمکې اغېستې دي، جایدادونه اغېستې. نو دا هر څه راټولول یو میاشت کې یو نیم میاشت دا سراسري ظلم دی.
یو بل افغان کډوال فرید چې دا هم په پېښور کې کاروبار لري او په همدې ښار کې رالوی شوی، له پاکستان غواړي چې په دې هیواد کې باید د پاتې کېدو موده نوره هم وغځوي.
نو تر دسمبر پورې چې زمونږ سره وخت راځي، سه دوه میاشتې یوه نیمه میاشت وخت را کړی دی. نو په دې کې مونږ کوم شی راغونډ کړو؟ زمونږ کاروبار دلته دی، کاروبار راغونډ کړو. زمونږ اولادونه په مکتبونو کې دي، دلته مکتب ته ځي، درس وایي، هغه راغونډ کړو. او زمونږ جایدادونه چې کوم دي هغه راغونډ کړو. نو ډیر کم وخت را کړی دی او ډیر مونږ په عذاب یو دلته.
د پاکستان حکومت د سرحدونو او قبایلو وزارت تیر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي د پاکستان حکومت خوښ دی چې د نوملیکنې د ثبت کارتونو موده چې ثبت شوی او افغان کډوالو ته ورکړل شوی د 2023 کال د دسمبر 1 پورې غځوي. مخکې تر دې د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي د پنځشنبې په ورځ په کراچۍ کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو له پروسې وروسته به د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي چې ثبت او راجستر دي. د پاکستان حکومت وړاندې تر دې د افغان کډوالو د کډوالۍ دغه رسمي کارتونه هر شپږ میاشتې وروسته نوي کول، خو دا ځلی موده په تیر جون میاشت کې پای ته رسیدلې او تر اوسه نه دي نوي کړي. په پاکستان کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو کره شمیر معلوم نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری تر دې مخکې ویلي چې د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ پاکستان 2.1 میلیون افغان کډوالو ته د کډوالۍ رسمي کارتونه ورکړي. په پا پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر افریدی بیا څه موده وړاندې رسنیو ته ویلي چې په دې کې 1.3 میلیونه د پی او آر او 900,000 ای سی سی په نوم د کډوالۍ رسمي ثبت شوي کارتونه دي. پاکستان د روان نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له پاکستانه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې دا چارې لپاره خو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي. تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ پر ایکس شبکه په یو بیان کې له پاکستانه په لویه کچه د افغان کډوالو د ایستلو او د بشري اغېزو د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې تر څنګ د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په یو راپور کې چې تیر ورځ خپور شوی ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول، زورول، بندي کول او وهل او ټکول روان دي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو له پاکستانه غوښتي و چې له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه ودروي، خو دغه هیواد بار بار له خپلې پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د پاکستان د امنیت لپاره دا اقدام ورته مهم دی.
له پاکستانه یو شمیر راستنه شوي کډوال وایي دوی د خوراکي توکو، سون توکو او سرپنا په ګډون لومړنیو مرستو ته سخت اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل هوا مخ په سړېدو ده، ماشومدار دي او په دې سوړ موسم کې د ژوند هیڅ امکانات نه دي ورته برابر شوي. د طالبانو د دولتي کمیټو په ګډون یو شمیر خیریه مؤسسې او سوداګر پر دغو راستنیدونکو د مرستو د ویش خبره هم کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورټ.
په داسې حال کې چې له پاکستانه راستنه شویو کډوالو ته د مرستو د ویش لړۍ دوام لري، یو شمیر یې شکایت کوي چې په سړه هوا کې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري. په کابل کې د یو اته کسیزې کورنۍ مشر عبدالعظیم وایي دوه کاله وړاندې پاکستان ته د تګ پر مهال د پاسپورټ او ویزې د ترلاسه کولو او په پاکستان کې د اوسېدو د لګښتونو د پوره کولو په موخه خپل کور او د کور توکي خرڅ کړل. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس چې بېرته راستون شوی په دې سړو او سختو ورځو کې د ژوند کولو سمې اسانتیاوې نه لري.
مونږ ډېر مشکلات لرو، د کوم ځای نه شروع کړو، کور نه لرو. مونږ چې راغلو کم از کم دوه هفته مونږ وګرځېدل چې کور پیدا کړو، او کور چې پیسې نه وي صحیح کور درته نه ملاوېږي. او کور هم پیدا کړو داسې ډېر یخ دي، کمپل توشک بالښت داسې زونه نه لرو، او پیسې هم نه لرو چې لرګی واخلو ژمي دپاره. هره ورځ ګرځو کارو پسې، کار نشته.
د یو شپږ کسیزې کورنۍ مشر عبدالقادر چې د پاکستان له پېښور ښار څخه ننګرهار ولایت ته راستون شوی وایي چې په پاکستان کې ټول شیان ترې اخیستي او د ژوند کولو لپاره هیڅ نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستانه په زور ایستل شوی او اوس د خوړو او سرپناه په ګډون عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
او له پېښور نه مهاجر شوی یم، پنځه ماشومان لرم، دوه مې زامن دي او درې مې لورګانې. پېښور نه ډېر سخت حالات کې مونږ مهاجر شو، هغه سرورتي نه راغلو چې ډېر بد چلن یې مونږ سره وکړو. یو ریتن کالیو کې مونږ خالي راوشړلو، هر څه ول هغه پاتې شول. پیسې میسې ټولې مونږ نه واغېستې، سرپناه نشته. زما دا یخې شپې را روانې دي او ډېر بد حالات کې یو.
هڅه مو وکړه چې له راستنیدونکو سره د مرستې د څرنګوالي په اړه د طالبان حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي نظر هم واخلو، خو ځواب یې را نه کړ. خو د طالبان حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو د مرستې لپاره یې د تورخم په دروازه او هم د ولایتونو په کچه بېلابېلې کمیټې جوړې کړي دي. د طالبانو د خبري ویب پاڼې د راپور له مخې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې د طالبانو د کډوالو د لیږد عالي کمیسیون بېلابېلو کمیټو او مرستندویه بنسټونو له راستنه شویو کډوالو سره د نقدو پیسو، خوراکي توکو، ترانسپورتي او روغتیایي خدمتونو په ګډون بېلابېلې مرستې کړې دي. تازه د عزیزي بنسټ مشر میرویس عزیزي په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له پاکستانه له دغو راستنو شویو سره د مرستې لپاره به 300 میلیونه افغانۍ مرسته وکړي چې پکې د راستنه شویو لپاره ګرمې جامې، خواړه او نور اړین توکي شامل دي. د یو خیریه بنسټ مشر هارون ارباب هم ازادي راډیو ته وویل چې دې بنسټ په تیرو څو ورځو کې له پاکستانه راستنه شویو کډوالو ته خوراکي او نقدې مرستې ویشلې دي.
تر اوسه پورې خپلو کډوالو لپاره 300 خوراکه تیاره کومک مې کړی او 10000 افغانۍ څو کورونو ته مې تقسیم کړی دی، او تر دې ترڅنګ یو کور چې درې اتاق لري هم مې ورته وزګار کړی دی.
د دې وړاندې د قمر فاونډیشن په نوم یوې بلې خیریه مؤسسې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یوه کم کې به د راستنیدونکو کډوالو لپاره اویا کورونه جوړ کړي، څو خپلو ولایتونو ته د تلو مخکې په دغو کورونو کې په موقت ډول ژوند وکړي. یو شمېر راستنیدونکو مخکې هم ازادي راډیو ته دا تایید کړی وه چې دوی ته یو څه خوراکي توکي او نقدې پیسې ورکړل شوي، خو ټینګار یې کړی و چې دا مرستې بسنه نه کوي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان موقت حکومت اعلان کړی و چې په لومړي پړاو کې به له 1.5 میلیونه ډېر بې اسناد افغان کډوال وباسي، چې د طالبانو حکومت د وروستیو شمېرو له مخې تېره اونۍ د دوشنبې په ورځ شاوخوا 3 لکه افغانان بېرته افغانستان ته ستنکړل شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
یو نوې ټول پښتنه خی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د نجونو او ښځو کړهونه زیات شوې دي. د دغه ټول پښتنه پر بنسټ چې د ګالاپ څېړنیز بنسټ لخوا تر سره شوې، یوازې 1% ګډونوالو د دغه ټول پښتنو چې ښځې دي ویلې دي چې خپلې ازادۍ چې لري راضي دي. په راپور کې له یو شمېر نجونو او مېرمنو سره موږ خبرې کړې وې، هغوی هم دا خبرې تاییدولې. په دې اړه باندې نور جزئیات زموږ همکار عابد اسپوګمۍ.
د ګالوب څېړنیز بنسټ د ټول پښتنې له مخې چې پایله یې د جمعې په ورځ اعلان شوه، ویل شوي چې افغان مېرمنې له زیاتو ستونزو سره مخ دي او ازادي یې محدوده شوې ده. دغه ټول پښتنې چې د جولای په میاشت کې ترسره شوې ښودلې چې په افغانستان کې د ننه د افغانو ښځو او نجونو راتلونکی چې کار زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له محدودیتونو سره مخ دي روښانه نه ده. یاد راپور زیاتوي چې له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو ښځو او نجونو ایستل دغه اندېښنې نورې هم زیاتې کړي دي. د دې ټول پوښتنې پر بنسټ 11% ښځو ویلي چې له شته ازادیو خوښي دي، 11% ګډونوالو ښځو ویلي چې له دوی سره په درناوي او احترام چلند کیږي، خو تقریبا ټولو ویلي چې ځورېږي. ګالوب څېړنیز بنسټ زیاته کړې چې سږ کال د افغان میرمنو له ازادیو څخه د رضایت د انتخاب کچه د تیرو کلونو په پرتله تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې، او دا نه یوازې په افغانستان بلکې په هغو ټولو هېوادونو کې چې دغه انسټیټیوټ پکې ټول پوښتنې کوي یو نوی ریکارد دی. ډیری ښځو ویلي چې دوی لا هم د نجونو او میرمنو لپاره د شته شرایطو او د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د بندیزونو له امله اندېښمن دي، ځکه له دوی سره په درنښت چلند نه کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي چې طالبانو په تېره 2.5 کلنې واکمنۍ کې پر افغانو ښځو او نجونو د زده کړو شرایط سخت کړي دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې پارسا مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښځې د ګرځېدو راګرځېدو ازادي نه لري، او د ښځو پر وړاندې دا تاوتریخوالی د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په زیاتېدو دی.
موږ پرته له دې چې د افغان ښځو او نجونو غلی غږ پورته کړو بله لار نه لرو. موږ په خپله په لارو کې له تاوتریخوالي سره مخ یو، او ان که په کورونو کې هم ځینې پلانونه ولرو بیا هم تاوتریخوالی دوام لري.
زینت یوه له هغو نجونو څخه ده چې ښوونځي ته له تګ څخه راګرځول شوې، او وایي چې د طالبانو حکومت هدف له ټولنې د ښځو او نجونو لرې کول دي، او په دومره وخت کې د ښځو او نجونو لپاره کومه مثبته پرېکړه نه ده کړې.
عابده سپوږمۍ وه چې د ګالپ د موسسې د سروې په ارتباط له موږ سره جزئیات شریک کړل. البته ګالپ موسسې ویلي دي چې په جولای کې یوه سروې کړې ده، په هغې کې یوازې 11% ګډونوالې ښځې ویلي دي چې دوی له خپلو ازادیو او په ټوله کې له ژونده راضي دي، پاتې شاوخوا 9% خپګان ښودلی دی. د ښځو د حقونو فعاله اغلې مریم بارک همدا شیبه له موږ سره وصل ده په پروګرام کې. مننه اغلې بارک، د ګالپ څېړنیز موسسې ریپورټ به تاسو لوستی وي، غواړم د تاسو ارزونه او نظر هم په دې رابطه باندې واورم.
ستانکزای صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو لیدونکو اورېدونکو ته. لکه څنګه چې پوهیږو، لکه چې له دوه کلو راهیسې زموږ په هیواد افغانستان کې ښځو او نجونو ته ښوونځي او مکتبونه او پوهنتونونه تړل شوي دي، چې تعلیم د هر انسان حق دی او د بنسټیز حقوقو څخه دی. کله چې موږ په خپل هیواد کې له خپل اساسي حقوقو څخه محروم اوسو، نو دا ښکاره ده چې ښځې په افغانستان کې له ډېرو محدودیتونو سره مخ کېږي. کله چې موږ په خپل هیواد کې ونشو کولای پرمخ تاکو کړو، زده کړې وکړو او په بیلابیلو برخو کې وشو کولای لسته راوړنې ولرو، نو دا خورا ستونزمنه ده چې موږ وشو کولای په نورو هیوادونو ته لاړ شو اول ته زده کړې وکړو. نو دا له دوه کلو راهیسې ټوله نړۍ شاهده ده چې افغان میرمنې په افغانستان کې له محدودیتونو سره مخامخ دي، له تاوتریخوالو سره مخ دي. هغې نشي کولای چې په آزاده توګه کار وکړي او یا هم ښوونځي او پوهنتونونو ته لاړ شي.
بارک، د افغانستان په بیلابیلو سیمو، په هرات کې لاغېډلې یا په لویدیځ کې زلزله وشوله، طبیعي پیښې راغلل، تر څنګ یې دغه د یو میاشت شاوخوا کېږي چې له پاکستانه د کډوالو د راستنولو مسله هم توده ده. په ټوله کې فکر کوي چې دغه موضوعات د دې لامل شوي دي چې د ښځو په برخه کې چې کوم محدودیتونه طالبانو وضع کړي دي، له هغې نه لږ توجه واوښتله دې خواته، خو په اصل کې هماغه شیان لا هم شته، محدودیتونه که څنګه؟
سنکسی صاحب، که موږ وګورو دا زلزله شاید یو بهانه اوسي، ځکه چې له دوه کلو راهیسې په افغانستان کې زلزله نه وه. که اسلامي امارات یا طالبان غوښتل چې افغانو میرمنو ته اجازه ورکړي چې هغې زده کړې وکړي او یا هم پوهنتونونو ته لاړ شي، نو هغې به په دې دوه کلونو کې خپل کومې غوښتنې چې وي هغه باید د خلکو سره ترمنځ شریک کړي وه، او باید افغانو نجونو ته اجازه ورکړې وه تر څو زده کړې وکړي او پوهنتونونه هغې ته خلاص کړي، مکتبونه هغې ته خلاص کړي. نو زما له نظره د اول ناغته توجه نه درلودله. لکه نه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، د هغوی لومړی محدودیتونه د ښځو په مقابل کې وو. لومړی د ښځو پر مخ باندې، د نجونو پر مخ باندې مکتبونه وتړل، وروسته د هغې پانتونونه وتړل، وروسته د هغې محدودیتونه د هغو میرمنو په مقابل کې وضع کړ چې په دفترونو کې کار کوي او یا هم په نړیوال سازمانونو کې کار کوي. نو زما له نظره د اول نه د هغې هیڅ کومه توجه نه درلودله، او د اوله یې غوښتل چې محدودیتونه په ښځو باندې.
اغلی بارک، اوس آخر کې غواړم پوښتنه وکړم که لطفا لنډ ځواب ورکړي چې په دې خاطر چې د طالبانو باندې فشارونه وي او بالاخره غاړه کې د ښځو حقونو ته، نړیواله ټولنه ته څه پکار دي دغه وخت کې؟
نړیواله ټولنه باید، دا د نړیوال ټولنې مسؤلیت دی، ترڅو ځکه چې کله چې نړیوال ټولنه ګوري چې په یو هیواد کې انساني حقوق تر پښو لاندې کیږي، نو هغه باید اقدام وکړي. دوه کاله تیر شول خو نړیوال ټولنه او تر اوسه پورې کوم جدي اقدام نه دی کړی. هغه باید اسلامی امارت سره خبرې وکړي او باید یو نتیجې ته ورسیږي چې دلیل یې څه دی چې هغې نجونو ته او یا هم ښځو ته د هغې اساسي حقوق نه ورکوي. په دې اړه باندې هغې سره باید جدي چلند وشي او یو نتیجې ته باید ورسیږي. اوس دوه کاله تیر دي، شاید درې کاله څلور کاله تیر شي، دا دوه درې کاله نړیوالې ټولنې او یو نور خلکو ته یو عادي، اما یو افغان نجونې ته، جلۍ ته، د هغې سرنوشت سره بازی ده، لوبه ده. هغه دوه کاله درې کاله خپل پرمختګ څخه بیرته پاتې کیږي.
ډیره مننه کوم اغلی مریم بارک، د ښځو د حقونو فعال چې په دې رابطه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د 2023 کال د نړیوال جام سفر پرون پای ته ورسېده. افغان ټیم په دغه نړیوال جام کې څلور لوبې وګټلې او پنځه بایلودې. دا په نړیوالو جامونو کې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه تجربه بلل کېږي، ځکه په تیرو نړیوالو جامونو په 2019 او 2015 کال کې یوازې یوه لوبه ګټلې ده. عام افغانان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د دې سفر په اړه څه نظر لري؟ په دې اړه سنا کاکړ یو رپورټ جوړ کړی دی.
افغانستان د سویلي افریقا له کرکټ لوبډلې نه په ماتې خوړلو سره پرون د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې خپل سفر پای ته ورسوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څلور لوبې وکټلې خو پنځه یې وبایللې. دوی خپل لومړۍ سیالي بنګلاديش او دویمه هندوستان ته بایللې وه، خو درېمه یې له انګلستان وګټله. ورپسې نیوزیلند ته هم سیالي وبایلله او بیا پله پسې درې سیالۍ له پاکستان، سریلانکا او نیدرلند څخه وګټلې، خو بیا ماتو ته مخه شوه او له استرالیا، سویلي افریقا یې ماته وخوړه. اما افغانان په دې نړیوال جام کې د خپل هیواد د کرکټ ملي لوبډلې سفر ته په کومه سترګه ګوري؟ د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ممثل ضیاءالرحمن لالاخیل وایي
زموږ توقعات کوم دا غوینم دوی پورته لوبي وکړي. خامخا په لوبډله کې به نیمګړتیا وي، په هغه باندې هغه مسلکي خلک خپويږي، خو د یو لیدونکي د یو مینوال په حیث باندې زه ل خپل ملي ټیم څخه خوشاله یم. په آینده کې هم ورته بریا غواړم او ملاتړ کوم.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي د پوهنتون استاد عبده بابکرخیل هم په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالی کړي.
موږ ټیم وکولای شو چې البته په نړیوال جام کې په ډېر ښه توګه سره ولوبېږي. انشاءالله په راتلونکي کې به د جام د ګټلو لپاره افغانستان ټیم لا زیات کوشش وکړي او په دې سفر کې هم وکولای شي افغانستان چې څلور او پیاوړي ټیمونه ته پکې ماته ورکړي. دا هم د افغانستان لپاره لوی لاسته راوړنه وه.
د ټولنیزو رسنیو ډېری کارونکو هم د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبي سفر ستایلی دی. لدې ډلې د کابل اوسیدونکي ښوونکی الف خان همدرد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ډیره ښه وځلېدله، حتی نړیوال نندارچیان او مبصرین حیران کړل.
په جرمني کې میشت لیکوال او د کرکټ لوبې مینهوال محب الله اصغم هم چې وخت په وخت یې په خپله فیسبوک پاڼه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو په اړه لیکلي دي، په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالی ارزوي.
په دې نړیوال جام کې افغانستان ډېر ښه وځلید. موږ د نړیوالو جامونو درې ګټونکې لوبډلې په ګوندو کړې او آسترالیا او ساوت افریقا هم په ایله کې رانه بد شول. زه فکر کوم چې دا د افغانستان دریځ ډېر پیاوړی کړ او هغه لوی ټیمونه چې پخوا یې له افغانستان سره سیریزونو ته زړه نه ښه کاوه، تر دې وروسته به افغانستان ته د سیال په سترګه ګوري.
د یادونې ته دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 1500 نړیوال جام کې څلور سیالۍ ګټي. تر دې وړاندې د 2015 او 2019 زیږدیز کلونو په نړیوالو جامونو کې یوازې یوه سیالۍ له سکاټلند ګټلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د ملکی وګړو د تلفاتو له کبله پر اسرائیل او فشارونه په زیاتېدو دي. امریکا او فرانسې له اسرائیل غوښتي دي چې د ملکی وګړو وژنه بند کړي. اسرائیل د اکتوبر په 8 وروسته لاغه په غزه کې د حماس د افراطي ډلې پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې جنګیالیو پر اسرائیل برید وکړ. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په غزه کې د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی او په روغتونونو کې دننه او په شاوخوا کې جګړو زور اخیستی، اسرائیل د خپل اصلي متحد امریکا په ګډون له نړیوالو فشارونو سره مخامخ دی چې د ملکی وګړو د ساتنې په برخه کې نور اقدامات وکړي. د غزې د روغتیایي چارواکو د راپورونو له مخې په تیرو 15 اونیو کې په دې تړانګه کې د اسرائیلو په بمباریو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 11,000 اوښتی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د غزې په جګړه کې د ایسارو ملکی وګړو د ناورین په اړه په خپلو پرونیو څرګندونو کې چې تر دې دمه تر ټولو توند بلل شوی دی وویل چې له تیرو څو اونیو راهیسې خورا ډیر فلسطینیان ووژل شول او خورا ډیر نور وځورېدل. خو بلینکن له دې سره سره د اسرائیلو د هغه کمپاین چې وایي غزه له دې وروسته باید هیڅکله د تروریستي حملو لپاره ونه کارول شي ملاتړ وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې چې د جمعې په ماښام خبره شوه وویل اسرائیل باید د غزې بمباري او د ملکی وګړو وژنه بند کړي. هغه وویل موږ له اسرائیل غواړو چې بمباري سمدستي بند کړي. د دې څرګندونو په ځواب کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې د نړۍ مشران باید حماس وغندي نه اسرائیل، او زیاته یې کړه هغه جنایت چې حماس یې نن په غزه کې کوي سبا یې په پاریس، نیویارک او د نړۍ په نورو سیمو کې هم کولای شي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې تیره شپه د غزې د ترنګې په روغتونونو کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې ده د توغندیو د لګېدو او د ډزو راپورونه رارسېدلي. د الشفا روغتون مشر محمد ابو سلمیه وویل چې د غزې روغتونونه اسرائیل وشتي دي. هغه وروسته د هم وویل چې د غزې پر البراق ښوونځي د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي. د نوموړي په وینا په دې ښوونځي کې هغه کورنۍ اوسېدلې چې په جګړه کې کورونه وران شوي وو.
د میدان وردګ د چکل سوالی برېښنا بند رغه نیز چاره پیل شوې دي. طالب چارواکي وایي دغه بند لپاره دمګړې 1.5 میلیون افغاني ځانګړي کړي او تمه ده چې پراتلونکي کې 3.5 میلیون نور افغاني هم ورته په پام کې ونیول شي. د چک برېښنا بند شاوخوا او یا کال وړاندې د جرمنانو لخوا جوړ شوی او درې توربینونو په لرلو سره هغه مهال ولسمشرۍ ماڼۍ ته هم برېښنا ورکول. خو اوس مهال چې کاسه له خاورو ډکه شوي او توربینونه غیر فعال شوي، یوازې دغه تلته څو کلیو ته برېښنا ورکولای شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د افغانستان د پلازمینې کابل په څنګ کې د میدان وردګو ولایت د چکل سوالی د برېښنا دغه بند چاري د یوې پټي په پرې کولو سره فیل شوي. طالب چارواکي وایي دغه بند د څه باندې 1500 میلیون افغانۍ په ارزښت رغول کیږي چې بودیجه د طالبانو د مالی وزارت لخوا ورکول کیږي. د برښنا پر ریاست کې د طالبانو د برنامو رئیس مولوی عبدالقهار عابد د دغې پټۍ د پرې کولو پر مهال رسنۍ ته وویل چې د یاد بند لپاره یې سږ کال 150 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي او 350 میلیون افغانۍ به په راتلونکي کال کې ورته ورکړي. د چک برېښنا بند شاوخوا واویا کال وړاندې د المانیانو لخوا جوړ سوی چې د دریو دوربینونو په درلودلو سره یې هغه مهال ولسمشري ماڼۍ ته هم برېښنا ورکول، خو اوس مهال چې کاسه له خاورو ډکه سوې او توربینونه یې غیر فعاله سوي، یوازې دغلته څو کلیو ته برېښنا ورکوي.